السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست په دې اوسط خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او اونیز بحث پروخو لمړی په مکړې خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او لخذو او نجونو سره د چلن په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی د تروریستي ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څار کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکړی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متعهد ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اوریدل کیږي. هند لنن وبخی هنن له د هیواد د یو کانادایی ډیپلومات د استلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعت وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند استخباراتو یو جګپړی مامور په جون میاشت کې د کانادا په بریټیش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هیواد یې وایست. د کانادا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تیرونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. کانادا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضعه کړي. ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپیره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی و بیرته فعال کړل. ماسک په جولای میاشت کې ویلي و چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکې شاربو
تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو ان روابط د مخالفینو سره برقرار کړي. دا د امریکایانو د تعامل وړ خبره نه ده.
یونسکو وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې د ینجې کرکیلې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.
په زرګونو جریبه ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سکل د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان یو ځل بیا له ارمنستان سره په لانجمنه ناګورنه قرباغ سیمه کې عملیات کړي دي. په 15 دقیقې پروګرام کې د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحث لرو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معدنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهرهبرداري ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مړی وایي چې امریکا طالبان پر رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه دا هم ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
سپینه ماڼۍ وایي طالبان د نړۍ د غوښتنو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. سپین ماړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ ځاسي برنامه نه لري چې پر بنسټ طالبان پر رسمیت وپیژني.
موږ طالبان پر رسمیت نه دی پیژندلې. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي پر رسمیت وپیژندل شي، باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومت ولې د څرنګوالي په ځانګړي ډول لنجونو او خزو سره د چلن په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی، بلکې برعکس عملي کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سی بهولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خورستیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسنی حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمیر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د تیر اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره یې هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسیدو لپاره د دوی مزله پسې اوږچي. د طالبانو له حکومت د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنون کې احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تعامل راتلو ته څومره هیلې او امیدوارۍ شته.
په دې وختو کې طالبان د چین سره نږدې اړیکې برقرار کړې، د ایران سره برقرار کړې، د روسیې سره تماسونه لري. بنان امریکا هرگز دا تحمل نه لري. ظاهرا د ښځو حقوق د جرکیان مکتب دا فرعي خبرې دي، اما اساسي تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو په روابط کې، ان روابط د مخالفینو سره برقرار کړي، دا د امریکایانو د تحمل وړ خبره نه ده.
د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل، د طالبانو له حکومت د افغانانو سیاسي نارضایتي ده، دا دوه مسایل څونه کولای شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل مخه ونیسي؟
په تاسو اوریدل چې وافته مخکې تاسو ویل چې د خزو کار او فعالیت د افغانستان داخلي کار ده، یعنی دلنه داخلي کار ده، لمو کار ده. اصلي هدف دا ده چې یعنی امریکا عمده تشویش امریکا دا ده چې طالبان د امریکا د هغه مملکتونو یا د هغه اشخاصو سره تماس نیولی چې هغه ته امریکا دوست نه وایي، دشمن وایي، مخصوصا د مسلې تایوان او چین او روابطو داسې. بل خبر هم دا ده چې طالبان په دې خاطر په افغانستان کې نه دي راوړ شوی، په دې خاطر قدرت ته نه دي رسیدلی چې دلته صلح او امنیت وي، حکومت وي. یعنی د تشنج دپاره تلاش شوی چې طالبان قدرت ته ورسیږي، چې منطقه یو وار په تشنج باندې اخته سي. حقیقت هم دا ده، نه د حکومت داری خبره.
کنړیواله ټولنه طالبانو سره تعامل ته نه رسیږي او د طالبانو حکومت هم د افغانانو او نړیواله ټولنې د غوښتنو په وړاندې انعطاف نه کوي. د افغانستان د بی برخلیک حالت په خپل افغانان څونه له اقتصادي او بشري اړخه ځپلی شي ستاسو په نظر؟
خبره دا ده چې بعضی مملکتونه تر شروع کړی د طالبانو په مخالفینو باندې کومک شروع کړی، دفتر خلاص کړی چې نوم نه اخلم. د تر یو نیم کال دوه کاله طالبان بم داسې پاتې کېږي، وروسته بیا میدان فیصله کېږي. طالبان یو لاس نه دي، یو 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 سر نه دي، یو مغز نه دي. هر څوک طالبان زیات تشویش دي لري چې په دې وختو کې طالبان یو تعداد داعش ته ځانونه چمتو کړي، یو تعداد القاعده ته ځانونه چمتو کړي. یعنی صفوف طالبان زی داعش ته چې پاکستان ته دا دننه یو مشکل ده. بیا نو امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان فضا د بل چا په لاس کې وي، یعنی فضا باندې تحصیل لري تیارات. یعنی بازی د طالبانو په ګټه کې نه دی په دراز مدت کې په دې سیاست کې.
د سیاسي چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2021 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې 6 میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې زرتنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د زده کړو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو پر راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومان او ځوانانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی او اوس مهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د یونسکو له لوري ورکړ شوی شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومي شوې دي. د یونسکو په اعلامیه کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادری ازولا له قوله ویل شوی که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوسمهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نشي، نو ژر تر ژره د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسه له شپږم ټولګي پورته نجونی ښوونځیو ته له تګمنه شوي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیر شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنې ناستې ته د وینا پر مهال ویل:
What have you done to Afghan women and girls?
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنه وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار را نه ول چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د لسم ټولګي وی افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته ویل:
په اگر همینا
که زکری نوای بندی شوی نو موږ به اوس د فعال او ورډ او انګیزلرون کنجونو شاهدان وو. ما په خپل تحصیلي ژوند للا سوار کړ، پر اتلونکو دوه کلونو کې به می دنده اخیستی و او هغه موقف ته رسیدم چې تل می تمه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبه په ورځ ل شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تیره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیسته لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، په کې راغلی چې اووه سوه دېرش ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته دې د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې زده کړې تمه نه کوي په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د راپور پر بنسټ اوسمهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
روسی چارواکی وایي چې ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو او ترهګرۍ سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټولګډونو حکومت او لنشې موادو ترهګري سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکی دی. ټاکل شوې ده غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبه په ورځ له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغه مواردو بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفینو ته متوجه شي، خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دې باور دي چې په دې په بخښنې سره خو د چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دغه ډول ناستو په اړه باندې ویشلي نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. بل افغان شنون کای شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه د سیمه او هیوادونو لاري اندېښنه لري او غواړي چې ځان مطمئن کړي. سره لدی چې د طالبانو حکومت مېن سبی الله مجاهد او د بهرنی چارو وزارت میندویانو په دې اړه د ازادي لري پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت دویان مرسل احمد زیات تکل روان میلادي کال د جولای په میاشت په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته د مسکو د فارمټ د ناستې بلنه لیک ورسپارلې ده. د طالبانو حکومت وین سبی الله مجاهد هم هغه مهال رسنیو ته ویلی و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي د دوی حضور مهم دی. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه خاطر پردي سوچ راپور راکو.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لنجمنه ناګورنه قرهباغ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي او هغه د ترهګرۍ ضد عملیات بللي. باکو وایي د عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر وړاندې پیل شوي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
آذربایجان وای په جلا شوی ناګورنه قرهباغ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چاغه قانوني بللي عملیات پیل کړی دي. د هواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغه شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په 2 14 کې شپکتن ووژل شول. د توپخانی بریدونه نن لږ وروسته له هغه پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانونکي بللي په هغو 2 14 کې په لاس لرلو تورن کړی چې د پوځ څلور پرسونل او دوه ملکي وګړي د ناګورنه قرهباغ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبره کړې اعلان کړي وزل بیا ټینګار کړي چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکي تاسیسات نه پنهخه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه لمنځه وړل کیږي. په اعلان کې هم دارنګ ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسي سلساتو ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسي د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوی دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرباخ سیمه کې د ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړی چې جلا شوې سیمه ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرباخ سیمه کې د کرکیش د زیاتوالي په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې له دوه بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړي تیګران ابراهامین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرباخ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنهه کړی دي. په ناګورنه قرباخ کې ډیری وخ خپلواک خبريال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په موسکو کې خبرلارنه ته وویل چې روسیه په سیمه کې چې سلساتې ځواکونه یې میشتې کړکېش ته اندېښنه لري خو زیاته کړه چې ځواکونه به خپل ماموریت دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سلساتې ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي.
مل انلاین ورسپانلز د کړو څخه د افغان جنود من کېدو موضوع د پام وړ ولې او لیکي دوه کال وړاندې طالبانو لشبګم ټولګي پورته جنې خو زیاتلت لور او ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنه هوا دی چې د خزو پر زده کړو په کې بندیز لګول شوې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شو چې د افغان خزو او ماشومان د حقونو مسله په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجه کیدونکو بشري سرغړونه بلل چې په وینا یې په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پریږدي چې بیرته خوندي او تلاړي شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشټوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړې دي. راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلې د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ملن آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولې او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالې په یو بې برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اگست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وټلو په محل د اټکل مخې دی و میلیارډ ډالر په ارزښت په وزي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره د طالبانو لاس ته ولوېدلیا په سیمه کې تور بازار ته لار موندلې. خو د خبرونه په لیکنه دغه د پام وربه کډ ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لزګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتل شي هغه یو نه څیز رقم دی.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو ورسته راپور. په کندوز ولایت کې د اینجه کرکیلته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له دې کبله د دې ولایت شارې دښتې او للمې پرې سمسورې شوې دي. اینجه یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجې کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجې عواید زیات دی. په کندز کې د انجې کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجې کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علي آباد انګدیم. موږ په علي آباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجې کښت کړی دی. یوازې په علي آباد ولسوالۍ کې 200 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره شوې ده او له دې شمیر څخه 100 نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجې حاصلات ښه دي. موږ د انجې شیره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجې تولید په هر جریب کې د انجې کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 40 کیلو د انجې شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 40 جریب ځمکه انجې کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجې عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په عبیز مکو که په دری کلونو که او په للمیز مکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجه له یو جریب مزبکی چخه سش کال موش 30 کلو انجه را چوله کرده. ده انجه ده کار کلی په ترویج سره په زرگون بی روزگار خلق ده کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجې د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجې کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته مثلا حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انجې په حاصلاتو کې 2 چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سش کال د انجې په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجې ډیره برخه هند ته صادرېږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سش کال د انجې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښتو کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجې شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجې کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د باندې خستې ولایت د بله مرغه او د ولسوالۍ یم. وروره، زموږ د مولوي محبوب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغه مسولین ټوله د مؤسساتو وروره د مؤسساتو په دغه کې ټوله لاس لري. یو خوار غریب ته نه رسېږي، خصوصا ولسوال خپل بیا لاس پرې کېږي. انجینر نظر ښځه ټول اربابانو شریکان دي. وروره ما نه داکار دی وکړي دا دې سړې تبدیل نه دي دلته راوړي، نور بېګانه خلک بیا داکار نه شو. وسلام،
مهراب احمدزیم د کابل نه. لومړی سر کې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي. پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي. خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ ته ورپېر مدره کول شوی. برعکس، د امارت اسلامي د خلکو سره د 1415 شپږ نوي 9 حسابونه وکړل، مالیه ترې نه واخیستلې، خو د جمهوریت د وخت کوم پروژې سره تطبیق شوي وي هغه یو روپۍ هم نه ده ورکړی. موږ خپله شخصي اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو او کوم پروژې هم کړي دي. د کې د خلکو موږ روپۍ را باندې دي، موږ قرضدار یو د خلکو. نو که چیرته موږ ته خپل حق را نه کول سي، موږ مجبور یو وطن ترکو.
رور جان، دغه موږ ایران ته تللو، مسافرې ته کچاکی سفر و. نو دا په نیمروز کې موږ نه طالبانو 3000 افغانۍ واخیستې. نو موږ ایران یو چې دا څه ډول یو قانون ده چې خپل ځوان ته کار نشي پیدا کولی، دی ځي په تور نه پیسې اخلي، دی ځي په پردیو ملکونو کې خپله انرژي استعمالوي، نو دوی ته د کار زمینه نشي برابرولی، دی خو پرېده خو پیسې هم لا ورنه.
السلام علیکم ساده جوړ په خیر زما په غوښتنې ازادي راځي ته ورې شي چې موږ د نوې سړک ډېر خراب شي دا د ازادي ته پر جوړ کې دا ډېر خراب دي موږ د نوې سړک
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211401
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لچین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحثونه پکې شوي خو دا وخت د مازیګر 4:30 دی پام وکړی خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي جان کربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومت ولې او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي ښاغلي کربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلامشورو په چوکاټ کې شوې د یونامه د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي بیان زیاتوي چې یونامه د رغند تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کېږي هند نن لدې هواده د یو کانادایي ډیپلوماټ د استلو خبر ورکړ دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند استخباراتو یو جګپړی مامور په جون میاشت کې د کانادا په بریټیش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او لدې هواده یې وېست د کانادا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړي کانادا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي نوې ډیلی همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالر وپېره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د
افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام
نن د طالبانو له سرپرست حکوم سره د چین اړیکې په دې بحث کې څېړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیکت د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماټان استولي، خو اکثره د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارج دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنې یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلي. خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هېواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو زموږ درنو اوریدونکو ته. او طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. خا دغه چین څو موخي تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بلال شي هغه لوی سیاست. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوي دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوړ شي. نو دی په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخه لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداری ده، او ترانسپورټیشن دی، مواصلاتي دغه یو کمربند یو لاره دي، پروګرامونه دي چې هغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خپل شرا داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایي طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو تعداد کسان یو تعداد کې د شي یو وخنه دلا هتا ویل کی په افغانستان کې د څه هم ویل کی چې طالبانو دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ده. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دې باندې یو تجارت روان دی، وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو قرآنو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا قرآن کېدای شي مکمله کوچه تسلیم اسلامي کمه مدایه چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لوی قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغه نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ځای کار رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري د هغې نه بیرته پاتې نه شي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمي پېژندګلونه نه اوسي، ګر چې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دیاد شي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پېژندنې داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پېژنم، دغه چې تیر هیواد په رسمیت پېژنم، دغه چې تیر هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت په رسمیت پېژندلې، ولو چې دا خبره په کلونه راولي، ولو چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغې حاکمیت په رسمیت پېژندل.
مننه جنرال صاحب، په دې به خبرې بیا هم وکړو. مننه عنایت الله همام، تاسو هم د بحث ته خره غلاست. د جنبه صاحب څرګندونې مو واوري دی، رڼا پې واچوله چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی. تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوی سفیر کابل ته واسته وو او د طالبانو سره پرسته حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول و.
لومبای تاسو ته او تاسو درانو اوریدونکو ته او جنباز ته سلام او ادب ارسوم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې مصاحبه کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارت اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي. او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قواد موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. یو خو دا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو یو میخانیکیت وو، که چېرته یو یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بله قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي، دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د هغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه ممپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ، خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې دلته شکست وموندله او خپله قوه را وباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خوردهپات تاجران او صنعتکارانو په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې څه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي را بللی دي چینایانو اوالات ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خوردهپا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان هغه ترزمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټه به تعقیبوي.
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمی زمکانی زیرمی چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبت کورسان په دې کې کار کړی و امریکایانو کار وکړو وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي خو دا چې داسې لویه خزانه ده چې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شي کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي دا یو بختلا یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کبه دا بیزر زین دوی په نظر کې دا زیرمه یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند هغه چې دین هغه جناح چې دی هغه چینایان دي او چینایان هم به دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري لکه اروپایی او شرکتونو په باشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. دې به بیا هم خبرې وکړو. یو مشت بوډان دي تقریبا د شپک څبان د شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول. طالبانو حکومت امضا کړل. چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب. مخکله دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکه درلودلې. په 15مه دوی کابل ته ننوتل. د اگست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقی پکې او مولا برادر همداسې نور لوړپوري غړي پکې. چین له طالبانو سره ښه اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی. د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوئ چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته وراوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین کو خاله نوری لکه چې دوستانو مو ویلي او تاسو په دې چې وخت تا نه چې سات مختوري
یو شی اضافه کوم جان بس. په تیرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامی، په اکثر نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصله کولې، که هغه د بیارغونې په برخه کې وي که په سیاسي ډګر کې وو که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبر من دی کده چې چین دی وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دی خپل حریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دی. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي، تقریبا د 10 میلیارډو په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم. نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي، چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو فلسفي ریالته وټاکه. او په دې توګه چې غواړي دغه اوسنی حاکمیت د طالبانو چې موږ البته اوس مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیسته، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړه لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، داغه ته مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جنبه سبي او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک بڼه باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژني. چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزواله چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي، د کار حق ورکړ شي، د زدکړې حق باید ورکړ شي. په ښکارا خو مونږ د چین په دې دا ډول څرګندونې نه دی اوریدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم نوري ته. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ غږی وسید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث چې په بین المللي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته.
جان باسه دا خبره منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، هم داسې ځینی نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د جغرافي استازیتوب وکړي دا یو نړیوال پرسمت پیژندنه تړتیا لري.
نړیوالې رسمي پیژندنه نشته، د دولتونو پرسمت پیژندنه شته. دا نو زموږ تاسو هغه ټاکټوف ته ایزه هغه لري چې موږ تاسو دې په کدي کدي ته څنګه وو او ماهیت کې زه تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي ارکه تشریح کوم. ګوري خبره څه شي کیده، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې ده امنیت شورا دی او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي کوي او چې البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه د منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه سره حتی سیاسي روابط شته دي. خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
ترکله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان واسه پته رو شلو کولونه کې دغه دی یو دی کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خلوه، یو د سیمه ایز اجماع او یو نړیوال اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړلر، یو ډول باندې راغل قدرت ونیو. سیمه ایز اجماع وسم نشته ده، نړیوال اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب رازو دی خبره ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریډور بلل کیږي، د یو سړک ته غوونی کار پیل شوی، پرون لکه ګومان 50 کیلومتر سړک ته او پویګو چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګدري هم ډیر هغه دی ورته سخت دی د سوداګریزو چارو لپاره. به ممکن نمره لوی کوریډور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه ده. لاره یاد کړی او ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي. فکر کوي چې دا ډول کوریډور یا مثلا د بیا رغونې یا د نقشې د چین د لوی پروژې زینې دغه کوچنی لارې افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکې نه د دې مخکې نه خپل اهمیت راساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترل ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریډور چې دی، دا کوریډور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر د چین لپاره تا پر پرتله ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې دا دا و چې دا د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادله کې ده نه پدې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو استالین په دوران کې د استان د پولیټیکل اف استان را پیدا شو دا مختلف اوزه اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غاونه چې د دې منطقه راخته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستانی یو دغه مرکزی وای حکومت وایاند مشاهده ساين وای چې نو د یو ترایلاترال یا د دې الخیزه دغه پارکو ته طرحه کې پارکو چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولی دا یو زره درې سوه کیلومتر د قراقرم په لاره کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته دا که دا لاره جوړ شي ډېر ټیټو د دوکانداران او کاروباریان دپاره ښه دي خو دا داسې یو تغییر جدي تغییر منطقه ته نه راولي هغه وخت به ولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه ډول کې
یو لارې یا کمربند د سره یو ځای شي مهرباني
مننه جان واسب د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلی دی سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په ایکس پانه کې ټولنیزه پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نکوي او د ویلی دی چې چین د افغانستان هغه ګاونډی دی چې غوړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي دغه سرګندونو ته په پام آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپیل سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه راڅرګندېږي ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډیر زیات مطرح کوي کله ټول شمول حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی لري خو ځونجو په ګډون
چین اصلن د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلن کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکي کوم سوچ نه کوي او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو پښو هم د خدای لپاره موږ کار نه نیسي بین ملي اړیکې بین حکومتي اړیکې د امنا د ملي منافع پر بنسټ عیاریږي دا چې وخت نو وخت چین کومه بشري کومي بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي هغه ټول هیوادونه په ترتیب کوي متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته دین گزاري ده چې هم چین کوي هم روسیا هم امریکا هم نور چین خپل موخي لري خپل نږدې موخي لري منځمهاله اوږدمهاله دا ډېر خصوصي تاسو یادو کړه دغه قانونه دا د ګروپ سره چین ډیر نږدې اړیکې لري ډیر په قانون لري د پاکستان د طریقې لري یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایران او سرنوشت په معلوم شي د بل خوا چین توقع لري محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دی دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي مواصلات جوړيږي پروژې چې هغه په لکېږي په پاکستان کې په دګلګت نه شروع تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي ازمنان د مرشمې مکه تاسو ته ویل خپل کتنې په افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم خپل کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لکتر لګه دغه تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی خو چین د شل کال د وادي ورکوین په دغه معدنو باندې منابع او خوشاله حسابونه کاغلي دي چې دي خو عملی کار نه کوي او دل شي چې دا هم یو لوبه ده که یو د سیاسي ځان
سیمه ونه مننه جان واسه مننه جنبه صاحب همام صاحب لن کرته فکر کوي چې د نوی سفیر په ګمارلو سره چین خی یو ګام نور هم ورنږدې سي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني داسې آیا نه خاني لیدل کیږي
نه خانه خو بالکل ښکاره ده چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان دپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا $1 بلیون شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپله په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامات ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان په رسمیت پیژنو
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شننکې عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مراسمه غډون وکړ.